یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 14 تنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان ښار په تورو تیجو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه اوښتی چې پکې ناست مسافر ژوبل شوي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زارک ازادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې د میدان وردګ ولایت اړوند کابل کندهار پر لویه لار په تېره یوه اونۍ کې د ترافیکي پیښو له امله 13 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به 1 میلیون ماشومان واکسین شي. د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په ختیځه حوزه کې پیل شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی چې د دغه هیواد د دینی عالمانو یو پلاوی روانونه افغانستان ته سفر وکوي. راپورونه وایي دغه څلور کسیز هیئت به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ول شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو شړو د پاکستان پر شارزدا فیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وشي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د پاکستاني طالبانو وسطوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشي کړی دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډی او یو پوځي چارواکي د نوم د نشولو په شرط د آزادي اروپا آزادي رادیو مشال څنګه ته وویل د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو د تحریک بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بند خوشي کړی دي. دغه وسطوالو اته پولیس هم یرغمل کړی وو. له دغه وسلوالو سره وروسته په نشټو کې درې سرتیری ټپیان شوي هم دي. د پاکستان حکومت د طالبانو تحریک یا د ټي ټي پی له وسلوالې ډلې سره د تیری می میاشتې په اخیره کې د نامعلومې مودې لپاره اور بند کړی وو. خو د نومبر په 9 د ډلې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژبنې نه دي پوره کړي، نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دریو کلونو کې په لوبري ځل بیلاروس ته په خپل لوبړني سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري. پوتین چې په 2000 کې د کووید 19 ناروغۍ له پایله راهیسې له روسیې څخه ډېر کم وتلی، د دوشنبې په ورځ د بیلاروس پلازمینې منسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکوي. ځینې شنونکي او پوځي چارواکي وایي پوتین شایي هڅه وکړي چې لوکاشینکو قانع کړي څو پر اوکراین ګډ برید لپاره د روسي ځواکونو ترڅنګ د بیلاروس پوځیان ځای پر ځای کړی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته ځي. پر ډیورن کرښه پر لپسې نښتې د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خرابوالي ښودنه کوي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې وي.
له مودې راهیسې پاسپورت نه ویشل کیږي. په غزنی کې یو شمېر ښځې وړې دوکانداري کوي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي او په خپله پښو درېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې پر اوکراین د روسیې د بریدونو حال درکوو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو. هیله ده چې وایو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی کابل ته ځي څو پر ډیورنډ کرښه د راپورته شویو وروستیو کړکیچونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د ټایمز ورځپاڼې له راپور سره سم په چمن کې د پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې پلاوی د سفر هدف د دواړو خواوو ترمنځ پخلاینه ده. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وایي پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړې چې په راتلونکو درو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هوارې شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړي چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبرې وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورنډ کرښه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبرې اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمره چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي
او دا کم په دې وروستو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دز شوی او تلفاتو پکې او یو مشکل حالت پیدا شوی نو څنګه دغه ترنګل حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګ را تګ لار وی ته سوچو چې را دنیا له مان له لاشي او امید خپل کوشش وکړي چې افغان طالبانو مشرانو سره په کندهار کې مو ویلي
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړه و پختل خوایندویانو جواب را نه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو لاله د ستونزو په حل ټینګار کړی. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسکر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځینو نورو سیمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبلې لوړ شمېر په سپین بولدک چمن کې و. پاکستانی چارواکي وایي د ډسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې 9 تنه ووژل شول او 15 ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. په ښکارا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورنډ په کرښې پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته یې اچول بله ستونزه ده چې طالبان یې مجبور کړي له پاکستاني لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې په راروانو دریو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستاني زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تنه د دوی په هڅو له بنده آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوي چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
و هم اوریدل چې یو پاکستانی پلاوی چې البته دینی عالمان پکې شامل دي کابل او بیا کندهار ته ځي او هلته د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره پر ډیورنډ کرښه د راپورته شوي کړکیچ د حل په برخه کې خبرې کوي. خو آیا دا اختلافات رښتینی دي او پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ امید ظهیر مل دا او ځینې نورې پوښتنې د باور غورځنګ له مشره او سیاسي شنونکي نجیب آزاد څخه کړي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې وي. تر دې وړاندې هم په دا تېرو 8 میاشتو کې چې څومره د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې بریدونه سوي دي، طالبانو هیڅکله البته په رسمي ډول عکس العمل نه دی ښولی په اعلامیو د مسایلو کې. د طالبانو په لاندې صفوفو کې داسې کسان سه چې هغه ورځني وضعیت ته ګوري، هغه که مثلا ځینې وخت د ازغنتار مسله وي، که ځینې وخت د افغان مهاجرینو د ځورونو مسله وي، هغه په هماغه ساعت تصمیم نیسي. ځکه د طالبانو حکومت یا دولتداري چې کوم سیاسي ساختار لري، هغه سیاسي ساختار نه دی چې څنګه چې تعریف سوی دی نن په نړۍ کې. نو د دوی قومنده هم عمومي قومنده نه ده، لاندې قومندانان په خپل سر باندې کار کوي او په طالبانو کې فریکسونه ډېر پیدا شوي دي. خو د طالبانو رهبري د پاکستان سره په هېڅ ان وان د ټکر نتوان لري او نه په اوسنی وضعیت کې جرأت لري. نو یو ډول سازماندهي سوی یو عمل دی یا پروسه چې پیل شوی ده.
صحیح. اوس د پاکستان د دغه پلاو تر شا د طالبانو د څه شي غوښتونکي دي؟
پاکستان تر دې وړاندې هم درې څلور ځله خپل هیات راولېږي افغانستان ته، هم پوځي هم ملکي او هم بیا د قبایلو په نامه باندې، او د کابل په کانټینینټل کې انټر کانټینینټل کې د طالبانو د مشرانو، البته د پاکستاني طالبانو د مشرانو سره ناستې ولاړې هم وسولې، او ځینې تفاهمات هم وسول. تفاهمات دي چې دوی په دومره کمه موده کې دومره په صورت سره پښتني خاوره لاندې کړله. ځینې په طالبانو کې ځینې فریکشنونه رامنځته شوي دي، هغه یو څه ویره پاکستان ته خبره کړې ده. مثلا د کندهار د اخوندانو، بیا د حقانیانو، بیا اوس ویل کېږي چې د حقانیانو نږدېتوب نن سبا د طالبانو د دفاع وزیر ته، چې هغه هم د اخوندانو رابیل شوی، د دې سره ملګرتیا پیل کړې ده. دا یوه ویره پاکستان پیدا کړې ده چې دلته د داخلي اختلافات دې باعث نه شي چې پاکستان ګټې وننګوځي. نو دا په دې معنی چې په تېرو څلور لسیزو کې، دا په ځانګړې توګه په تېرو شلو کلونو کې، پاکستان له دغه د افغانستان له وضعیت څخه خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي، هم سیاسي، هم اقتصادي، هم نظامي، او دا ټول له امریکایانو ترلاسه کړي.
اوس د دې ډول رامنځته شوي فضا څخه د پاکستان هدف څه شی دی؟
هدف همدغه دی چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې، په ځانګړې توګه په تېرو شلو کلونو کې، د افغانستان د وضعیت کال د ترهګري وي، کال د نامني وي، کال د سړی جګړې نه پدې خوا چې څومره مسایل رامنځته شوي دي، پاکستان یو ډېر ښه مارکیټ پیدا کړی دی، او د افغانستان د سوخ د لرګي په توګه خرڅېږي. نن هم پاکستان همدغه کار کوي. نن هم متحده ایالاتونو ته ډاډ ورکړی دی که چېرې ته غواړې چې د امریکا د پاکستان د افغانستان له خاورې څخه تهدید نه شي، نو زه دا تضمینولی شم. نور د خپله طالبان د پاکستان دپاره هېڅکله نه ګواښ و، نه خطر و، او نه هم اختلافات شته. د طالبانو د رهبرانو مشرانو کورونه نن هم په پاکستان کې دي، د دوی کاروبارونه په پاکستان کې، د ټریډر په پاکستان کې چلیږي. نو داسې هېڅ ډول څه نشته چې غلی په واقعي ډول 15% هم داسې وي چې طالبانو د مشرانو او د پاکستان ترمنځ په واقعي ډول اختلافات رامنځته شوي.
د باور غورځنګ مشرانو د سیاسي چارو شننکي نجیب آزاد و.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له څه باندې دوه میاشتو راهیسې بندې او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورن کړل. ویل که څه هم د پاسپورت ریاست بندې، خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په ادعا ډالر ورکوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده. وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري، او ان مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي، دا څو ځلې پاسپورت ریاست ته تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
دفتر باندې او هیڅ نه خلاصيږي. نو نو دا انتظار
عبدالحمید پاسپورت یو بل غوښتن کيده چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله یې کار لډيري مودې ځندېدلې. موږ یې
صاحب په تخلیه کې یو پاسپورت نه درکړي، زموږ کار هم په اصل چي دي. یو کاسو آلمان خپل ولا سوا ډالر ورنواخست او پاسپورت
ته تدارک. دا ستونزې په تاسو حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورتونو ویش نه دی پیل شوی، او خلک یې له ډیرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورتونو د ویش ادعا وردوي، او ټینګار کوي چې د پاسپورتونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایا نور الله فاطمه ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي، او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې موږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
اغلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورتونه ترلاسه کوي ډیره یې جالی دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي او زیات یې کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودروو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فنی ستونزې بلل شوې وې او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فنی وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې کوڅه ډب سپی ډیر شوي او په ځلونو یې خلک داړلي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د کنټرول ریاست د معلوماتو پر بنسټ په تېر یو کال کې تر 19,000 ډیر کسان سپو داړلي دي چې 18 تنه یې له دې عمله مړه شوي هم دي.
ناگهان یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چرک گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپی داړلی. د نوموړې مور وایي د سپي له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
یرک خانه آوردن دیدم که ویخی بیک
کور ته مو چې راوړل هغه وروسته مو روغتون ته یې وړ. ډاکترانو چې وکوت وی ویل باید واکسین ورته وشي او بل روغتون ته ولېږدولو. په بل روغتون کې یې له مونږه 15,000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ چې 3 ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو 3 ورځې وروسته د دریم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ تر څو چې ښه کېده.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېرېدو ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 10 سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي 15,000 یا 16,000 افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسین کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 19,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 18 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو 3 کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېرو 3 کلونو کې 9,000 سپیان واکسینه واقعیم کړي دي.
کابل ښاروالۍ د کابل په 20 ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړی او هغه سپی چې واکسین سوي یو خاص رنګ پرې وهل سوی دی. له سپیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم عقیم سوي دي چې جمعیت یې کنټرول سي. دې امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم 0 ته راټیټه کړې ده.
ونر د شهر کابل تقریبا قریب به 0 رسونده.
د لیونه یو سپیو وایروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د دړلو لارې انتقالیږي. د ډاکترانو په وینا دا وایروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختېدلو سره یې د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن پر پلازمېنه کیف او شاوخوا سیمو یې تازه بمباری کړی دي. دوی وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 تنه ټپیان شوي دي. له بلې خوا نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګاونډي هیواد بلاروس ته ځي او هلته هم د اوکراین جګړه د بحثونو په سر کې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله الدین په سټوډیو کې را سره دی. نور حال به درکړي.
او ډیر مننه څاروان صاحب. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي پوځیانو له ایراني کامیکازا الوتکو په استفاده نن سهار وختي پر کیف او شاوخوا سیمو یې بمباري کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي لومړني معلومات ښیي چې دغه بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شوي دي، خو وایي چې دغه بریدونو ډیر تمرکز د پخوا په څیر د برېښنا پر تاسیساتو او د غراز ځینې نورو بنسټیزو تاسیساتو وو. تر اوسه معلومه نه ده چې په ټوله کې دغه بریدونو څومره زیان اړولی دی دغو تاسیساتو ته، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې اوکراین له مخکې نه ډیر دغه تاسیسات په دغو بریدونو کې له لاسه ورکړي او سلګونه زره اوکراینیان د برېښنا له نشتوالي سره مخامخ دي او دغه راز د څښاک د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په نننیو بریدونو کې شل کامیکازا ډرون الوتکې کارول شوي دي چې د دوی دفاعي ځواکونو 15 رانسکوري کړي دي او 15 یې په خپلو هدفونو لګېدلي دي. کامیکازا ایراني ډوله الوتکې دي چې هدف ته لرسیدو سره سم چاودنه کوي او همالته لمنځه ځي. بلورته نن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین گاونډي هیواد بلاروس ته ځي. هلته هم د پوځي تحلیل کوونکو تحلیل دادی چې له خپل سیال سره به ګوري. هلته به له الکساندر لوکاشینکو نه هم غواړي چې اوکراین ته پوځیان واستوي او ځواکونه یې په اوکراین کې له روسي پوځیانو سره اوګه په اوګه د اوکراین په ضد جګړه وکړي. لا هم معلومه نه ده چې لوکاشینکو به د پوتین دغه نیت ته څه ځواب ورکړي، خو کوم راپورونه چې موږ ولوستل او د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې هم راپور ورکړی، هلته پوځي کارپوهان په همدې عقیده دي چې ممکن لوکاشینکا چې د سیمه کې د پوتین سیال دی او نږدې متحد دی د پوتین دغه غوښتنو ته ځواب ورکړي او د اوکراین په جګړه کې ځان په یو ډول ښکیل کړي.
ډېر مننه لوډین صاحب. د روانې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز په غزنی کې د هغو ښځو په اړه راپور لرو چې واړه کاروبارونه لري.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به هم لومړی له اسدالله لودین واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له بریتانیا خبریدونکې ګارډین ورځپاڼې د سالنګ تونل دننه د ټانکر چاودېدو او له کبله یې اوښتې مرګ ژوبله باندې تمرکز کړی دی. ګارډین لیکلي د کابل ښار په 130 کیلومترۍ کې پروت سالنګ تونل کې د تیلو ټانکر چاودېدو د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. ورځپاڼې د یکشنبې په ماښام د ځایي چارواکو په حواله لیکلي و چې یو شمېر کسان لا هم په تونل کې بند دي او امکان شته چې د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. ګارډین د پروان ولایت د روغتیايي چارواکو په حواله ویلي یو شمېر جسدونه دومره سوځېدلي چې د پیژندنې نه دي. سالنګ تونل په 1960 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی چې د افغانستان د جنوبي او شمالي سیمو د نخلېدو اصلي لاره ده. تر اوسه دغه ټانکر د چاودلو دلیل روښانه نه دی او چارواکو هم د پیښې د لامل په اړه څه نه دی ویلي. بزنس سټانډرد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې په تعزیري سزاګانو له هغې ډلې درو وهلو باندې د ملګرو ملتونو اندېښنې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي لکله چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته وویل چې قصاص عملي کړي، عام محضر کې د دغه ډول سزاګانو پیښې زیاتې شوې دي. مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جمعې ورځې اعلامې ته اشاره شوې چې له طالبانو یې غوښتي سملاسي دي دا ډول سزاګانې بندې کړي. طالبانو د تعزیري سزاګانو د عملي کولو ننګه کړې او د اسلامي شریعت د تطبیق هڅه یې بللې، خو ځینې دینی پوهانو هم نیوکه کړې چې له اسلامي پلوه د دغو سزاګانو عملي کولو ته اوس شرطونه نه دي برابر. د دغو دینی علماو یو استدلال دا دی چې طالبان دا مهال حاکمیت لري، خو دغه حاکمیت یې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. دوی وایي د تعزیري سزاګانو حقوقي شرط دا دی چې عملي کوونکی حکومت باید مشروعیت ولري.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. په غزنی کې یو شمیر مېرمنې په وړو کارونو بوخت دي. په ورسیو کلونو کې په دې ولایت کې هغه شزي چې د خپل اقتصاد د شکولو لپاره هلې ځلې کوي وایي چې سره له دې چې اقتصادي رکود او اقتصادي بحران په افغانستان کې ټولو خلکو کاروبار خراب کړی دی، خو بیا هم تر هغو شزو چې هیڅ ډول کار نه لري گزاره یې شده. په دې اړه دا راپور واوري.
شاخواویا کلن سلطان بی بیل خپل خاون بنی بونزی او بونزی سره یو ځای په خپل سپیراو خټین کور کې ژوند کوي. دا دغه خټین کور په انګړ کې یو شمیر میژ موژان په جرګه کې ولاړ دی. سلطان بی بی د خپل سپیراو خټین کور تر څنګ یو وړوکی دکان لري. دا د کور له کارونو کولو وروسته په دغه دکان کې د ښځو کالي، ټیکري، بنګړي او نور سینګار توکي پلوري، خو تر څنګه د ماشومانو ژاولې، خوږې، پاپړ او نور شان هم د دې د دوکانداري برخه ده. سلطان بیبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان کلی اوسیدونکی ده. دا وایي په دغه وړه دوکانداري کې کار شوو، خپل میړه ته یې دوه نور ودونه وکړل، خو اوس یې چندان خونده نسته. د دې په خبره خو بیا هم ښه ده، له دغه واړه دوکانه یو څه ګټه ورته رسېږي.
دغه شای مې خرڅوم، کالي مې لکتونه، دغه پاپړ، دغه بسکوټونه، د مای د سامان خرڅوم.
ژوند ښه ده، گزاره کیږي؟
ښه ده، گزاره کیږي.
ډوډۍ موډۍ پیدا کیږي؟
و گزاره کوم.
د سلطان بیبی خاوند عبدالحبیب هم لاس تر زنی نه دی ناست. هغه هم په زرنج رکشه کې په کلیو کې توکي پلوري. دا یوازې سلطان بیبی نه ده چې دوکانداري کوي، بلکې په غزنی ښار او لرې پرتو سیمو کې په دا وروستیو کلونو کې ډیری میرمنو دغه ډول کارونو ته لاس اچولی. په دغه ښځو کې ډیری یې هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه، او یا په نشو رژدي سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي وي. خو هغه میرمنې چې له وخته واړه کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو دا ډول وړې وړې دوکانداري د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي، او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای سي. نرګس حکمله په خپله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دې په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو له سیاسي بدلون سره سمې د دغه شاګردانو شمیر شلو تنو ته راکم سوی دی. حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو او له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د ښځو کورنۍ، د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګوره، اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپله پښو درېږي، دا په خپله څه د کور ننوار ده، دې ته د کاروبار پیدا کېږي او ګوله ډوډۍ پیدا کېږي، دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
که څه هم چې دغه میرمنې اوس له کمزورې دوکانداري څخه سر ټکوي او وایي اوس یې چندان خونده نسته، خو بیا هم خوشحاله دي چې خپل کاروبارونه یې خلاص کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
زاجرو ټو کار کوم ګټولو ته سلام یا مرزاجی د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم. دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده، تو کل ته پاتې څوک دی خو ته پاتې هزار چانه پیسې ډبلې ډبلې ډیر ظلم سره کوي. ما دواړو خوونه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي، خلک ډیر پازابوي. خدای کومان.
السلام علیکم. زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسو بغل ستاری کیم. زه نو محترم زداغه د میسیا کارکونکي او دغه معلمان او دغه ساتونکي دغه اوزو والا دا خو ډېر خیانت کوي، او هر مسکنان خران پاتې پر ټلیفونو او په وایسو باندې خار کوي. مسلمانۍ په دروازه کې ورته شي څنګه چې پیسې او ډالر اوسنخته وي نه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي. نو زه غواړم د طالبانو د مشرانو څخه، د ولسوالانو د والیانو څخه، چې دغه خلک دې په دا وظیفه باندې نه دروي، دا خلک نور سم خلک دې پر ودروي، چې دا مسکنانو خرانو غریبانو ته دا شعر استر.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت نه د خیوی ولسوالۍ د بنګاو قریه نه عبدالحد مومن خبرې کوم. دا ازادي راډیو به موږ دلته ام کی ایف ام کې اورېدله، او ډېر وخت اوس زموږ اطرافي سیمه ده. زمونږ که چېرته دا د هر چا د خوانه بنده کړ شوي، هیله لرو چې دا د خلاصه کړی شي. که چېرته اسلامي امارات دا راډیو بنده کړي، نو موږ درخواست نه کوو، غوښتنه ترې نه کوو د اسلامي امارات نه چې دا راډیو دې خلاصه کړی شي. دا نورې راډیوګانې چې دي، دا منطقي راډیوګانې دي، زموږ ځای کې سم کار نه کوي. او دغه راډیو ازادۍ راډیو موږ به ټول معلومات ته غسل، نو ډېر په احترام او ډېر په دغه سره موږ وایو چې دا راډیو دي خلاص کړی شي. اسلامي امارت مضمون سره ده. والسلام والا احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. دولس نیمې بجې دي. د روانې خپرونې په دوام کې 15 دقیقو بحث لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 14 تنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان ښار په تورو تیشو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه واوښت چې په کې ناست مسافر ژوبل شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه ونې افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوایي د غسلور کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د پاکستانی طالبانو وستوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکز خپل 15 ملګري خوشی کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به 3 کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري.
مختنی کابینه کې صرف 5%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوترش په خپل تازه راپور کې ویلي په 13 میاشتو کې افغانستان کې څه باندې 1.5 زر امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال ورته مودې پرتله 23% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډیر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه معنی؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب رادمنش، بحث به له تاسو نه پیل کړو. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش اندېښنه په څه معنی؟ هغه وایي چې په 13 میاشتو کې 1.5 زر امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو میلمنو ټول.
بله رادمنش صاحب، فکر کوم رادمنش صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه شته. رادمنش صاحب تاسو موږ غواړئ؟ پر حال اندر صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کوم، بحث وکړو چې رادمنش صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. اندر صاحب، تاسو په باور د انټونی ګوترش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب، تاسو د تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال صاحب رادمنش ته د تاسو معلومات چې سلامونه وړاندې کوم. ګوري، په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. که هر حکومت راشي، په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام کې کله به راغلی، یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به هم غوړې غوړې وعدې ورکول کېدي. مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي، هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي. دا په دې معنا چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګرو ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د تلیفون لارې احوال اخلي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو تروریستي ډلو امنیت زیات شوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت څوک وکولی چې جبهي جګړه په مخ بوځي. دغسې ترکیه هم نه موږ ولیدل چې تېره میاشت په ترکیه کې هم وشولې. دا ډېر زیات امکان لري چې د افغانستان له خراب وضعیت نه چې همدغو ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو روسیه چین د سیمې هېوادونه او زموږ ګاونډیان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو. هر فشار چې نن په طالبان نه وړي د افغانستان په مظلوم ولس راوسته ده، فقیر دي، غریب دي، هر تروریستي ډله کولی چې د پیسو مقابل کې د سربازګیري وکړي، او همدغه افغان وژنه به روانه وي. بمونه به هم د افغان په ذریعه دي، او دلته به نه پنجابۍ وژل کېږي، نه امریکایي، نه چینایي. نو بدبختي دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنۍ بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې وادونه جوړ شي، او دوی هم دغه چې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ اته سرویس مملکتونو ته ماته ورکړې ده، او اوس له دغه سرنوشت سره مخامخ کېږي. دوی هم باید دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي، تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي. کله چې د خلکو فاصله اضافه کېږي، هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي، لکه اوس چې داعش.
اندر صاحب، څه فکر کوئ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده، یو څه مبالغه پکې ده؟
ښاغلی لودین صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 500 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوښه رول لوبولی ده. موږ افغانان اوس په دغه هېوادونو په دابرکتونو تاسو ولیدل چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړي، بیا امریکایانو چې تاسو ته دموکراتي رولو کومکونه دي ټول وتړل. ملګرو ملتونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر بودیجه ورکول کېږي، د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کوي. آیا چې دوی داسې پیدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي؟ ولې دوی په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو منځ کې چې د دوحې قرارداد امضا کېده، د ملا برادر او د ښاغلي خلیلزاد تر منځ همدا ملګري ملتونه استازي کیو امضا یې وکړله، ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو؟ بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي، ولې دوی استازي نه مني؟ د افغانستان خلکو ته شا کوي، یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي. د افغانستان واضح خبره ده، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته داسې جبه، داسې ډله نسته چې دغه 80 میلیارده امریکایي وسیې چې خپل امریکا طالبان ته پرېښودلې اوس سنبال دي. داسې وړې وړې ډلې او جبهې تش په نامه خلک زور نه لري، توان نه لري. ټول د افغانستان قلمرو په لاس کې ده، خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راوړي چې دغه انفجارات دي. نیمګړتیاوې دا چې کار الیکار ته نه سپري، ټول ملایان یې په قدرت کړي دي، په اجنټوري نه پېږي، اپراتیوي کارونه پېږي. په هغه تورستان چې افغانستان داخلېږي، هغه باید دوی ته معلوم دي، لکه دوی پخوا چې رالېږل پاکستان کې مرکزونه دي، ایران کې دي، نور زبر ځواکونه هته ډېر قوي عربي هېوادونه هم لاس کې لري، هغو ته نه مخې کېږي، له هغو سره لوغېږي، تر هغو دغه تورستان دغه افغان وژونکي نور زموږ خاورې ته راونه لېږي.
کور ودان اندر صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. جنرال صاحب رادمنش، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی اندر وایي چې د ملګرو ملتونو اندېښنې په واقعیتونو نه دی ولاړې، یو څه د افغانستان په اړه په خپلو راپورونو یا موندنو کې رښتینی نه دی، ځکه وایي چې دوی په افغانستان کې اصلي سرچینې نه لري، فقط د ټلیفون له لارې یا نورو لارو چارو نه معلومات ترلاسه کوي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنه په څه معنا دی؟ وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. بله رادمنسته، رادمنشت سره لا هم اړیکه ستونزه لري. نو اندر صاحب، ستاسو په نظر چې داسې ده ملګري ملتونه ستاسو په باور رښتینی نه دي؟ طالبان هم دغه ادعا کوي چې ملګري ملتونه خپل راپورونه د اصلي سرچینو پر بنا نه جوړوي. نو څه کول په کار دي طالبانو ته؟ دغه امنیتي پیښې خو کیږي، مخنیوي لپاره څه وکړي طالبان؟ تاسو مخکې ویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. نو دغه وضعیت خو روان دی، د طالبانو هم دا د 1.5 کال شاوخوا ووته، اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پیښې زیاتیږي. مثلا مغلق پیچلې حملې کیږي په افغانستان کې، وروستي بریدونه هم د داعش دي چې وشول، هغه د یو ملمستون باندې وشو او پورستوي کې برید د غراس په جماعتونو کې حمله کیږي په مدرسو کې کیږي.
مننه کوم. اول خو زه ډېر خفایم چې جنرال صاحب زموږ ډېر یو مستقی شخص او د اړیکه پرې کیږي د به نور هم وضاحت خبر کړی. خبره دا ده چې لکه مخکې مې ویلي په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. یو خو د حکومتونو پالیسي دي، چار حکومت راځي هر څه مړي هم کم کوي کله چې انفجارات کېږي او یا هم انفجار هم ډېر عادي کوي. یو دا خبره ده چې دا خپله د هر حکومت پالیسي ده، مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دایمي امنیت چې موږ فکر کوو هغه که طالبان هر څومره ځان قوي کړي امکان یې نشته، ځکه ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده او د سیمې استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولای شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځانګړې توګه په سفارتخانو یا په مېلمستونونو انفجارو کې تر هغو خپل شتون وښيي. د داعش هسې دا دی چې نړۍ ته وښيي زه یم، او چین، روسیې، مرکزي آسیا ته داسې ګوت څنډن وکړي چې زه په افغانستان کې یم. د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده. افغانستان حکومت نوی ده، د افغانستان لکه ما چې ویلې مسلکي خلک کې زمونږ همدا اوس زما ملګري چې ما سره اړیکې لري 8000 پخواني مسلکي د خلکو په پیسو روزل شوي دي، زه په وینو تعلیم کړی ده، د وطن ته ژمن خلک دي، تښتېدلي نه دي، په افغانستان کې پاتې دي، په کورونا چارو وزارت پېژنتون کې هر روز په لاین ولاړ دي. حاضرین ځکه احتیاط هغه باید ونیسي چوکۍ ټولې غرسې لکه بل ملک چې نیولې دا د افغانانو ملک ته، هغه افغانان چې د وطن ته ژوند دي مدکنی بشپړتیا ساتي، مسلکي اشخاص باید ټول لاوري تر هو د دغه سي دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي، هغه باید په د سرحد نه یا د ډیورند کرښه نه اخوا باید افشا کی. موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي، مګر په نړیوال سټیج کې صدر اعظم د بهرنی چارو وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د تروریزم مرکز غني.
تیره مننه. سلامات سیلینی کمرغه جنرال صاحب رادمنش استودیو ته وصل شوی، ان شاء الله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي. رادمنش ته مهرباني وکړئ، ما صرف تاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوئ، څومره په واقعیتونو ولاړ دي؟
داسې دی چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې ډیر زیات نفر او چینلونه لري. د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پوره کوي. مثلا یو نوماده او نور هغه انجوګانې دي چې په افغانستان کې خپل کارونه سرته رسوي، موږ باید د دوی د راپور لمخنه خپل نظر د افغانستان په مورد کې ووایو. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډیر شبکې اوس هم شته، هغه عملونه چې مثلا په کابل کې، په کندوز، په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي، او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیان من کیږي، باید موږ وسیرو او خپل نظر ووایو چې رښتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوي ده، او استه او د ملل متحد راپور هم درست ده. تاسو ته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداری اوس ډیر مشکلات ځان سره لري. ټول متخصصین د امنیتی اداراتو نه رخصت شوی ده، او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي، هغه افراد چې په حادثاتو کې یا په عملیاتو کې دخیل نه دي، دوی زیانمن کیږي، او اصلي افراد چې د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي، مسؤول پاتې کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتبو او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی، دا هم ډیر تاثیرات لري. خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي. همدارنګه په افغانستان کې فقر ډیر گسترده شوی، او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامي هیوادو په افغانستان کې کیږي، خلکو ته نه رسیږي. او همدارنګه رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بند شوی ده، اطلاع رسانی یې ډیر مشکل ده. زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتی اوس هم لا زیاته بی، اما حق رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولای. همدارنګه
د همسایګانو سه وضعیت اوس خراب شوی. دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت لکه خرپړی چې د دوی خلک ونه وای ورته چې دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت وضعیت لاخره. دوی هم ځینې مداخلات کوي په افغانستان کې چې په دې نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابېږي. تاسو ته معلومدار ده چې دا مثلا امر معروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي. دا هم کولای شي چې ټولو هغه ډلې چې په افغانستان کې ځان اخیل بولي د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کړي. او د همدارنګه د افغانستان د امارت اسلامي لیدر تر اوسه چا نه دی لیدلې. دا هم د خلکو بی اعتمادی زیاتی او ممکن ده چې دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وګرځي چې د دولت یا د طالبانو نه خلق ځان دوی په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کوي.
او څه فکر کوي د ملګرو ملتونو او د طالبانو د نظر ترمنځ د بیلوالي عوامل څه دي؟ ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش اندېښنه کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې شوي. د تیر کال د وړم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی. ویل چې د تیر کال پرتله 20% امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سول راوستل د امنیتي ټینګ کړي، فقط خال امنیتي پیښې کیږي. وایي چې 90% د داعش ګواښ هم د فکرې دی. دغه د دریزنو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه کوي او نړیوالې اندېښمن
اوس خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی. هر چا پوهیږي او دا مثلا فیسبوکونه، دا نور یوټیوب او نور شیان چې شته، دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي. او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي. دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو د افغانستان د خلکو کولای شي چې ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي و خلکو ته ووایي او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي. که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابت خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بله راتمنسته
دوی راپورونه صحیح ده.
او تاسو وایئ چې دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندر صاحب هم اشاره وکړه چې دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو ک د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ و باله، تاسو به خبرې چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو ارخیز او تبلیغاتي و باله. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایلې درلودلی شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني. وایي چې وضعیت آرامه دی. فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښې پایلې ونه لري؟
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې مونږ باید محاسبه وکړو چې په افغانستان کې اوس څه وضعیت روانه ده؟ انفجار انتحار است؟ بله هو است. فقر است؟ بله هو است. کوم فعالیت طالبانو د اقتصادی، سیاسی، دینی او فرهنګي په چارو کې کړی؟ نه. او همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوحې هغه توافقنامه چې مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبانو په منځ کې امضا شوی دی، تکه په تکه باید تطبیق شي. کونه شي معلومدار ده چې ځینې ننګرتیاي په دې مورد په نورو مسایلو او خصوصا په امنیتي مسایلو کې استه، او دا باید مونږ په یقیني توګه وسیرو او دنیاوالو ته ووایو. مثلا اوس طالبان وایي چې مونږ ټول د دوحې توافقنامه تطبیق کړی، خو خلک او نور هغه کسان چې بی طرفه ده خی او محاسبه کې څه درست ده. خا انتحار و انفجار و ټول شیان په حق رقم سی مخ کې روان و سم روان ده. او مشکلات په افغانستان کې است او استخبارات په منطقه کې فعال دي.
هغه ګروپونه چې مخکې په وزیرستان کې وو په پېښور بلوچستان او رگزای دا ټول اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت څه رقم ده. د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان وو او دا خطرناکه وضعیت وو. په تاجکستان په سرحداتو کې خپله په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت څه رقم ده. نو خو دا معلومداره ده چې دا تروریستي اعمال ده. تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري او درسته ده. زه دا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورد کې مسؤل ده. دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونه هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو به خبرې چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشتو کې مثلا ترنګلې د هغه سي مظاهره کې وشوي مثلا سلګونه کسانو وجل سول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی ور باندې پای ته رسولی. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره.
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې له لارې روزل شوی شروع شوی او دوی ته سازمان ورکړل شوی او افغانستان ته ورلیګل شوی دی. نو دا تروریستان یا دا افرادگر خلک هیڅ وخت د قانون سره کار نه کوي. یعنی د تمدنی قانونونو سره دوی موافق نه دي. دوی غواړي چې خپل افراطیت تطبیق کړي. اوس په پاکستان او ایران د دوی نه مثلا انتقاد کوي یا د دوی نه جلسه وي د لپاره ده چې اصلي منشأ د دوی له لاسه دی. مثلا مدرسه قانیه دیرش در مدرسه پاکستان کې دي.
تاسو وایي چې
طالبان او نور
رادمنې سي دغه پاکستان او ایران تاسو وایي چې کوم ترهګر یا ترهګری زیدل چې روزلی اوس هغوی ته بیرته ځان متوجي دی یا دغه کوم اور چې بلکړي دغه اور اوس بیرته د دوی لمنې ته هم ورغلی کور ودان. جنرال صاحب
یقینا
بحث شی ویل کې دي. راځي لک پدې ته شو جنرال صاحب چې څه کول پکار دي.
افراطیت خپل خاوان نه پیژني. افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي او دا دی اوس په منطقه چې دا یو مثلث دیني جوړ شوی دی ډیر خطرناک دی. دا مثلث باید د منځ لاړ
شي. زه هم دې تر اتلم اندر صاحب نه بده پوښتنه وکم. اندر صاحب په داسې حال کې چې دا مهال په ایران کې هم وضعیت رنګلی دی پاکستان کې هم تازه راپور دا دی چې په بنو کې مثلا پاکستاني طالبانو پوري وزندان باندې بریټ کړي 25 ک درس شاوخوا خپل بنديان خلاص کړي. د معنا چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده. مظاهری دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان له خوا په ایران کې هم وضعیت خنه ده ترنګلې ده. په دغه وضعیت کې طالبانو ته څه کول پکار دي چې کم لکمه افغانستان امن کې او په افغانستان کې دغه خال خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډیر امنیتی پیښې چې کیږي مخه ونیسي.
واقعا قدرمن لودین صاحب اول خو زه ډیر کم د جنرال صاحب خبرونه تم شم. ګوز جنرال صاحب په جمهوریت کې وظیفه باندې اجرا کړې خو ما د نظامی افسر په توګه د 15 کال چې بهر نه لری ما خپل هیواد هر څه لری سیلم. ګوري په افغانستان کې د 15 کالو کې دغه امنیت چې یو افغان له قندهار تر بامیان پورې لاړ شي دا امکان نه اوس امنیسته. خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوي مشروعیت نه اخیستل معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کیږي او د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل ډیپلوماټیک اړیکې نیول دا باعث دي چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د اوسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت فزیکي امنیت طریقه مثبت ده او نور مشکلات ورسره دي. رازم د پاکستان کله ته پاکستان کې د ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي او د افغانستان لپاره تل مخالفت ډلې جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه وایي. پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقتن لپاره یو افغان یو د کوزې پښتونخوا افغان یو غږ چې په غشپا راځي وړي بیا ورکی او دوی نش کولای چې دغه تروسی د خپل جوړ کړی دي مهار کې دا ټول لوبه ده. اوغي ولې دغه په بنو کې جوړې اسلام آباد او کراچي کې چې چاودنی عملې نه کوي د پښتون وژنې لپاره پرګرام جوړ کړی دي او کوشش کوي افغانستان بدنامه کړي.
دغه تورونه بیرته د افغانستان په طالبانو ولګي چې د دوی رالیږي. د دوی یوه سناریو ده چې جوړه کړې ده په مخ روان دي.
بلې طالبان څوک ښاغلی اندړ چې دغه موضوع نه ځان بریالی راوباسي، ځکه وضع ورځ تر بلې پیچلې کېږي. ملګري ملتونه هم اندېښمن دي، نور نړیوال بنسټونه هم. طالبان څوک تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري، کورنۍ او بهرنۍ البته کومه ادعا چې حقوق پوهانی کوي. تاسو په نظر طالبان څنګه وکولای سي له دغه پیچلي وضعیت ځان راوباسي او په لاند وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي؟
دا خو اوس واضح خبره ده، لکه جنرال سیم چې ویلي تر هغو د امریکایانو سره جوړ نه شي او هغه د دوی قرارداد یا پریکړې عملي نه کړي، دغسې لوبې به روانې وي. او تاسو وینئ چې د امریکا له ډاره دوی څوک پر اهمیت نه پېژني، تر هغو ډېر رسمیت پېژندنې لړۍ په مخ بونه ځي، سیاسي اړیکې له نږدې ګاونډیو هېوادونو سره سمې نه کېږي. همداسې په کور دننه کې یو لویه جرګه راونه وتل چې دوی ته به دغسې دامونه کېښودل کېږي او کوشش به کوي د سیمې هېوادونه د بابر قدرتونه دا ټول ورته په چل کې دي. کوم فشار چې په طالبانو ځي دا په افغانانو ده، افغانان فقط ساتلي تر هغو د حکومت د غلط د انزوا خواته بوځي. طالبان همدا چې ما ویلي باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي. په داخل کې کار اهل کار ته ډېر مهم ده چې خلک تر ناراضه کېږي. تاسو وینئ چې په څه رقم افغانان له هېواده فرار کېږي، ټول کدرونه ځوانان زموږ هېواد خالي کېږي. د دوی لپاره په کور دننه کې هم کار په کار ده چې وایدو کې او له سیمې د هېوادو له بهرنیو سره چې تر اوسه یو هېواد طرف پېژندلی دا باید دغه لړۍ باید ګړندۍ کړي. کنه مبینو چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د
افغانستان په ګټه دي، طالبانو په ګټه دي. کور ودان اندر صاحب ډېره مننه. بحث ورورو پای ته رسیدي. ښاغلی رادمنش، ستاسو د پای خبرې هم ورو څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوي دغه کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېښمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی، دوه دریځونه دي، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې افغانان د ښه زیرو یا د ښو خبرونو په تمه اوسي، او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم ښه نه دی، ګاونډیان هم نارامه دي، ممکن د افغانستان نارامۍ هم همداسې دوام وکړي؟
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید دا دوه توافقنامه تطبیق شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې دا تروریستي ډلې او هغه مخالفین، هغه سیاسي مخالفین، فقر خپل یې نام نیده او کار او خلکو ته تر اوسه پیدا شوی نه ده. یعنی خلک باید ورته کار آماده شي. د خلکو حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی. نو د افغانستان په یو غلاف کې دی. په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده. نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کورو ته وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامه او تعهدات چې دوی د هغه د پانی په پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري. دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي؟ د چا له طرف نه؟ د خلکو له طرف نه. نو مونږ انتخابات کړی، نو مونږ فقط مونږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولې ده. یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی به دغه سې غلچکی کارونه کې نه کولی شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا
کړي.
په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول، خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري. کنه همدغه سې وضعیت به خرابې شي، امنیت خرابیږي، بالاخره د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتیږي او د طالبانو په مقابل کې خپل تحرکات زیاته کوي او طالبان په مشکلاتو کې اخته کیږي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان. درنو میلمنو، زموږ اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو له کتونکو احمد خان اندل صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده.